Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یک شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان دریمه د جون میاشتې 23مه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان یوې کورنۍ رسنۍ د طالبانو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې دا مهال د هیواد په زندانونو کې شاوخوا 16 بهرني وګړي بندیان دي. آریانا نیوز پرون د زندانونو د ریاست د مرستیال عبدالله همدرد له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي 16 بهرني وګړي چې لاس میرمنې پکې دي اوس مهال د افغانستان په محبسونو کې بندیان دي. د طالبانو د چارواکي د دې بندیانو د هویت په اړه او دا چې د کوم هیوادونو وګړي دي څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت خبرداری ورکړی و چې امریکایي وګړی رایان کوربت چې له دوو کلونو راهیسې له طالبانو سره بندي دی، د روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له کبله له جدي روغتیایي ستونزو سره مخامخ دی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 23 ولایتونو کې د درنو ورښتونو، سیلابونو او سختو بادونو اټکل کړی. د طالبانو حکومت، د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور سو اټکل کړی چې په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیکا، خوست، بامیان، غزنی، میدان وردک، دایکنډي، سمنګان، غور، سرپل او فاریاب ولایتونو کې نن د نسبتا سخت باران او ورسره د سیلابونو د بهیدلو احتمال شته. په بیان کې یادونه شوې چې د هیواد په ځینو شمالي، لویدیځو، مرکزي او جنوبي سیمو کې له هغې ډلې په سلنګونو کې له سختو بادونو سره د دوړو امکان هم شته. د نیکاراګوا محلي رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد د افغانستان لپاره سفیر ګمارلی دی. مایکل کمبل چې د مهال په چین کې د نیکاراګوا سفیر دی ټاکل شوی چې تر دې وروسته د کابل لپاره د دغه هیواد د سفیر په توګه دنده ترسره کړي. د نیکاراګوا د ولسمشر مرستیالې روزاریو موریلو د افغانستان لپاره د سفیر د ګمارلو خبر تایید کړی دی. د نیکاراګوا په ګډون تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ګوتو په شمار هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او د ځینو هیوادونو سفارتونه په کابل کې فعال دي. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان په رزمک سیمه کې پر ډیورند کرښه د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ په ملاتړ او د ناامنیو او هغه څه پر ضد چې د دې غورځنګ فعالان یې هدفي وژنې بولي پراخه اعتراضیه غونډه وکړه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو له بېلابېلو پښتون میشتو سیمو څخه ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی و. دا اعتراضیه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان، ډېری اسماعیل خان، بنو او د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو خلک له ناامنیو شکایت کوي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي چې موسیقي هغه ځواکمنه وسیله ده چې پر انسان اغیز کوي، خوځښت ورکوي او انګیزه وربخشي، څو د ده په وینا با مفهومه بدلونونه راولي. تدروس ادهانوم گبریسوس پرون د جون پر 22مه پر خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي دای په بي صبري سره د 2023 میلادي کال د وګړو نړیوال فستیوال ته چې WHO تنظیم کړی سترګي په لار دی. د شغلی گبریسوس په وینا دا فستیوال د برابرۍ او مساواتو د ملاتړ لپاره ډیر رسا ژغونه سره یو ځای کوي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د موسیقي پر ژغولو، خپرولو او حتی اوریدلو بندیز لګولی دی. د فرانسې او چین ګډه فضایي بیړۍ پرون د جون پر 22مه فضا ته وتوغول سوه. دا د یو لویدیځ هیواد او یو آسیایي قدرت ترمنځ د همکاري یوه کمساري نمونه ګڼل کیږي. دا سفینه چې چینایي او فرانسوي انجینرانو ګډه جوړه کړې د دواړو هیوادونو اړوندې دوی وسیلې فضا ته لیږدوي. دا وسیلې به په فضا کې د هغو چاودونکو توکو په اړه څېړنې وکړي چې نور یې میلیاردونه کاله وروسته مځکې ته رارسیږي. د چین د فضایي تحقیقاتو ملي اداره وایي دا سفینه چې وزن یې 930 کیلوګرامه دی د یوه چینایي توغندي په وسیله د جنوب لویدیځ سیچوان ایالت له یوې فضایي اډې څخه په بریا سره فضا ته وتوغول سوه. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر وی پانه ولولي azadiradio.com ته ورسی. ورزو د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته په جنیت کې د ملګری ملتونو په دفتر کې د افغانستان ماموریت وایي چې د ملګری ملتونو د بشري حقوقو شورا په راتلونکو غونډو کې به هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو موضوع یاد کړي.
دسترسي به حق صحت، موضوع آزادی بیان،
روغتیا خدمات او د لاسرسي حق، د بیان د ازادي موضوع، له قانون پرته وژنې، شکنجه، چاپیریال او یو شمېر نور موضوعات شته چې زموږ هیواد له هغه پلوه ځوريږي.
ننګرهار کې وځوان سلګونو بيوازل ماشومان ته د وړیا زده کړو امکان برابر کړي.
تر 200 پورې انجونی دي او 300 پورې درغدي الکان دي چې دلته لیک ورسته کوي.
پر ازمکه د پښتون غورن غورزنګ د پرونی غونډې حال هم درکو.
لکی مروان چې خان او شو ترڅو چې پکې لري بیا سره. زما خپل نوم یې
دا هم ورې چې اوکرانی چارواکي وایي چې د روسیې د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وروستیو پراخو حملو کې د اوکراین د انرژي تاسیسات سخت زیانمن شوي. دا خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست. ورزو د خبرونې دراپورونو برخې ته په جنیو یا جنیوا کې د ملګری ملتونو په دفتر کې د افغانستان ماموریت وایي چې د ملګری ملتونو د بشري حقوقو شورا پر راتلونکو غونډو کې به بیا هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو موضوع یاد کړي. د بدسل کې د چې د ملګری ملتونو د بشري حقوقو د شورا شپږ 15 غونډه چې د رواني جون میاشتې پر 13 پیل شوې لا هم روانه ده. د افغانستان ماموریت چې د تیر نظام استازي اداره کوي وایي چې په هیواد کې د بشري حقوقو د ناخوالو او سرغړونو په اړه به پر راتلونکو غونډو کې هم د هیوادونو استازو ته معلومات ورکړي. نور په دې راپور کې
په جنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان ماموریت وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په روانه غونډه کې به بیا هم د افغانستان د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د هیوادونو استازو ته معلومات ورکړي. د دې غونډې په پیل کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل مفصل راپور وړاندې کړ چې پر طالبانو سخت انتقادونه پکې شامل و. هغه بینټ په خپل راپور کې تر ډېره طالبان د ښځو پر وړاندې په تبعیضي چلند تورن کړ او د نورو بشري ناخوالو سرغړونو یادونه هم وکړه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي ماموریت چې د پرزیدلي جمهوریت نظام چارواکي استازولي کوي هم یو مفصل راپور وړاندې کړ چې د طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونو یادونه پکې شوې و. د ماموریت وایي چې د دې شورا په روانه غونډه کې به بیا هم هڅه وکړي چې د افغانستان د بشري ناخوالو تصویر نړیوالو ته ورښکاره کړي. د دې استازولي مستشار محب الله طيب بیگاز د رادیو ته وویل
دسترسی به حق صحت، موضوع آزادی بیان، موضوع کشتار
روغتیای خدمات و تا ده لسرسی حق، ده بیان ده آزادی موضوع، له قانون پرت و جنه، شکنجه، چاپیریال او یو شمیر نور موضوعات شته چې زمونږ هیواد له هغه پلوه ځوریږي او د افغانستان دایمي استازولي به هڅه وکړي چې رسمي بیانونه ورکړي څو نړۍ له دې وضعیت څخه خبره شي.
نړیوالې ټولنې په تیر ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو خوځو پر زده کړو او کار لګیدلو محدودیتونو له کبله پرلپسې اندېښنه څرګنده کړي. طالبان وایي دوی د خوځو حقوقو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. خنجونی او خزي او په هیواد کې د نن او بهر د خوځو د حقوقو فعالانه او فعالانه ټینګار کوي چې افغان نجونې او خزي باید د نور اسلامي هیوادونو په څیر د تعلیم، کار او په ټولنیز ژوند کې د ګډون حقوقو ولري. ټاکل شوی په دوه کې د ملګرو ملتونو په قربتو په روانه دوه ورځې غونډه کې چې د جون په 13 پیلېږي هم د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبري وشي. خو ملګرو ملتونو ویلي چې په دې غونډه کې به د افغان خوځو استاذ یو مدني فعالان ګډون ونه کړي. تمه ده په دې غونډه کې چې د افغانستان لپاره د 22 هیوادونو د ځانګړو استاذو په ګډون جوړیږي د طالبانو د حکومت استاذ هم حاضر وي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې پر کوکنارو بندیز د هغو میلیونونو افغانانو بیوزلي لا پسې ژوره کړې چې د خپل ژوند پر مخ پیولو لپاره یې پر دغه کښت تکیه کوله. فیروزه عزیزی او نور تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ USIP وایي چې د طالبانو لخوا د کوکنارو برکښت بندیز د هغو ملیونونو افغانانو بیوزلی لا پسې زیاته کړې چې د خپل ژوند پر مخ بیولو لپاره یې پر دې کښت تکیه کړې وه. د انسټیټیوټ د پنځشنبه په ورځ په یو راپور کې ویلي، افغانستان چې له تاریخي اړخه په نړۍ کې د کوکنارو د ناقانونه تولید اصلي سرچینه بلل کیږي، په بېساري کچه یې د کوکنارو د کم کښت دویم کال پیل کړی چې د اپینو لپاره د خامو موادو په کښت باندې د طالبانو دوامدار بندیز څرګندوي. خو USIP زیاته کړي چې د بدیل معیشت لپاره د بڼوالۍ، مالدارۍ یا نورو غیر کرنیزو فعالیتونو لپاره د محصولاتو د ترلاسه کولو کومې نښې نه پرېښي، او همداراز له وړاندې سپما شویو اپینو د صادراتو د کمولو کومې هڅې هم نه دي شوي. وړاندې راغلي چې د طالبانو د حکومت له لوري د کوکنارو پر کښت له بندیزه په نړیوالو ناستو کې ستاینه کیږي، خو ټینګار سوای چې د دوهې په درېیمه ناسته کې چې له نشه یي توکو سره د مبارزې او د خلکو د معیشت په اړه پکې خبرې کیږي، امریکا او متحدین باید د دغه بندیز پر حقایقو غور وکړي. له دې سره د نیمروز ولایت د چهار برجک ولسوالۍ یو بازګر د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
کښت کوکنار بالکل مانس کښت نه میکنه،
د کوکنارو کښت کاملا بند شوی، نه یې کړو. مخکې مو کرل، موږ خپله تقریبا لس جریب ځمکه غنم کرلی، دا سیلابونه چې راغلل ټول اوبه یوړل، ان موږ ته یوه جریب ځمکه هم نه دره پرېښي. خدای ته معلومه ده چې اوس د خپل ژوند په اړه خوشین یو، چې شپه شي ماشومان ان وچه ډوډۍ هم نه لري.
بلخوا د تیر جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره د سروې او تحلیل رئیس سید نجیب الله احمدي وایي، د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه د یوې واحد ستراتیژۍ په جوړولو او په سیمه ییزه او نړیواله کچه د هغې د تقاضا د کمولو ترڅنګ په افغانستان کې د بدیل معیشت پروګرامونو پیاوړتیا ته اړتیا لري. نوموړي په دې اړه وویل،
تقویت برنامه های معیشت بدیل از قبیل اعمار بنهای آبگردان،
د بدیل معیشت پروګرامونو پیاوړتیا لکه د اوبو د بندونو او سړو خونو جوړول، د اصلاح شویو تخمونو ویش، کیمیاوي سرې، د کرنیزو ماشینونو ویشل، د کروندګرو محصولاتو لپاره بازار موندل او ځینې نور هغه موارد دي چې له بده مرغه په رښتینی ډول ورته پام نه دی شوی.
د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په دې راپور کې زیاته کړي چې له دې بندیزه د ځمکو د خاوندانو کړهونه کولای سي د کوکنارو د کښت د بیا پیل لپاره فشارونه لا پسې زیات او د بندیز پلی کول ستونزمن کړي. د USIP په خبره کې دای سي له دې وروسته تاوتریخوالی د تیرو لیدل سویو اعتراضونو په پرتله لا زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې د بدخشان په درایم او ورګو ولسوالیو کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو پر سر د ځایي اوسیدونکو او طالب ځواکونو ترمنځ ولسی پاڅونونه او تاوتریخوالی رامنځته سوی و. د راپورونو له مخې دغو نښتو د یو شمېر سیمه ییزو اوسیدونکو د وزلو، ټپي کېدو او نیولو سبب سوی وې. هغه مهال د طالبانو حکومت ادعا کوله چې دغه لاریونونه او تاوتریخوالی د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په غبرګون کې رامنځته سوی و، خو اعتراض کوونکو ادعا کوله چې طالبان له اجازې پرته د خلکو کورونو ته ورننوتلي و او د دوی د ښځو بې عزتي یې کړې وه. د ځایي خلکو په خبره د دغو کړکیچونو له پای ته رسېدو وروسته طالبانو د کوکنارو د کروندو له منځه وړل بیرته پیل کړل.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
اوسم د افغانستان او استرالیا د کرکټ د نننۍ لوبې حال د 2023 میلادي کال د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام د اتو غورو لوبډلو د سیالیو په دوام د افغانستان او استرالیا لوبه پیل شوه. د سنت وینسنت د کینګز ټاون په لوبغالي کې د لوبې په چایاتاس استرالیا وګاټه او افغانستان ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. افغانستان تر دویم اور پوری نه منډی کړي کوم لوبغاړی نه دی سوځیدلی. افغانستان چې د دې پړاو لومړی لوبه هند ته بایللې ده، باید استرالیا ته ماتې ورکړي څو د نیمه پای لوبې پړاو ته د تلو هیله ولري. استرالیا چې په دې پړاو کې له بنګلادیش څخه لومړی لوبه ګټلې، اوس مهال د لوبډلو د جدول په دویم کتار کې ده. په لومړي کتار کې هند دی. افغانستان او بنګلادیش په دریم او څلورم ځای کې دي. دا اتو غوره لوبډلو په پړاو کې به د افغانستان وروستۍ لوبه د روانې سیشن به پورز له بنګلادیش سره وي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې څه باندې 1500 بېوزلو ماشومانو ته د وړیا زده کړو امکانات برابر سوي دي. دغه امکانات په دې سیمه کې یو ځوان ورته برابر کړي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال پر راپور کې.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ پیخي سیمه کې یو لوستي ځوان خان حیدر چې تر لیسانس کچې پورې زده کړې کړي، سباندې 1500 تنه ناچارو او یتیمو ماشومانو ته په شخصي لګښت له جنګونو څخه په میراث پاتې کنډوالو کې د وړیا زده کړو زمينه برابره کړې ده. نوموړی وایي چې ماشومانو ته د دیني زده کړو ترڅنګ عصري او د انګریزي ژبې زده کړې هم ورکوي، چې یو دورې د هلکانو او بل هغه د نجونو لپاره ده. نو موړې وړاندې دی وایي
خپل لس او خپل قوم ماشومان ته په دې اساس باندې ودرېدم چې دلته جګړې وشوې، کډوالۍ رامنځته شوې وې، مکتبونه نه وو، خلک له زده کړو نه محروم وو، هغه څه امکانات نه ورته موجود چې په ښار کې او په نورو ځایونو کې ورته موجود دي. دې اساس باندې راغلم دې ته مې دا وړیا ښوونیز مرکز جوړ کړ. دلته تر 200-250 پورې نجونې دي او 300 پورې دغه دي هلکان دي چې دلته لیک لوست زده کوي.
د دغه ښوونیز مرکز زده کوونکي نجونې وایي چې په سیمه کې ښوونځی نشته او هیله لري چې په دې ښوونی نیز مرکز کې زده کړې وکړي. سوز د کون کینجونی وایي
وکاله مخ کې زما پلاز رما چې اشتوې ده تازه ډیره زورې د موس دینی زده کړم کولای شم او سری زده کړم زوار ما چې انده کې ډان تر شپلار مې غریب او درس وسم نه لرلا وز د کلی جن کو سره درس وای ان سخت خوشاله یم. زه هر سهار اعظم مو تل تا په وړیا درس انګلیش پښتو او هر څه مو تا کتاب تیم کتاب چې محترم مفترقه کلمونه مفترقه
د سیمه اوسیدونکو خوختي چې اولادونو ته په خپل سیمه کې د وړیا زده کړو مرکز په فعالیت پیل کړی دی. دوه تنه عمر خان او شیر افضل وایي بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مسؤلین خوښ دي چې په یو لري پرته سیمه کې ماشومانو ته د زده کړو لپاره وړیا مرکز په فعالیت پیل کړی دی. د دغه ریاست تدریسي امیر وایي چې یاد ښوونیز مرکز سره به لازمي مرستې وکړي.
غوښتنم دغه کوم چې د لری پرتو سیمو طرزالعمل کې د ریاست معرفت ته راشي او عریضه به وکړي او بیا به د پوهنې امیریت مربوط هغه کومه تګلاره چې ده د رسمیت هغه به تی کې انشاءالله بیا چې دا کوم خدمات ترسره کوي نو اوس افتخاري شکل باندې دی. زمونږ د خوانه به ورته زمینه د رسمي وسازۍ یو څه نفقه به دې خپلو بچو ته هم ګټي.
دا چین ولسوالۍ پیخي سیمه چې په تیر جمهوری نظام کې د داعش وسلوالو مرکز ګڼل کېده او امریکایي ځواکونو پرې د بمونو د مور په نوم ستر بم هم غورځولی و او خلک یې نورو سیمو ته کډوال شوي ول. خو اوس چې یاده سیمه امن شوي لا هم پکې ویجاړ شوي ښوونځي نه دي رغول شوي. اوسیدونکي له دغه وړیا مرکز له جوړېدو خوښ دي خو له مسؤولو چارواکو غواړي چې په پیخي سیمه کې دې ته پخوا په څیر ښوونیز بهیر ته پام راواړوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سمې بهرنۍ مسله. اوکراینی چرواکی وایي چې د روسیې د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وروستیو پراخو حملو کې د اوکراین د انرژي تاسیسات سخت زیانمن سوي دي. بل خو د خارکیف ښاروال ویلي چې پرون پر دې ښار په یوه جلا برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل سوي او 19 نور ټپیان سوي دي. احمد تکل او نور تفصیل.
د اوکراین د انرژي ملي شبکې اوکرینر هو پرون پر ټلګرام شبکې په یو بیان کې وویل چې د روسیې د وروستیو حملو په ترڅ کې په زاپوریژیا او لیویو ښارونو کې د برېښنا د لیک سیستمونه زیانمن شوي او همداراز دوه تنه کارکوونکي په زاپوریژیا کې ټپیان شوي دي. په بیان کې راغلي دي چې د روسیې پرونی حمله په تیرو دریو میاشتو کې د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو اتمه لویه حمله وه. د اوکراین د انرژي وزارت هم پرون په یو جلا بیان کې وویل د اوکراین په ختیځ کې د روسیې په پرون سهارنۍ حمله کې د برېښنا هوایی لاینونه پرې شوي او په نتیجه کې په دې سیمه کې خلکو ته د برېښنا په ویش کې کموالی راغلی دی. د خارکیف ښاروال ایهور تروخوف هم ویلي چې د اوکراین په دې دوهم لوی ښار کې چې د روسیې د سرحد په 1.5 کیلومترۍ کې پروت دی، پر ملکي تاسیساتو د روسیې د شنبه ورځې په بمباریو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 19 تنه نور ټپیان شوي دي. همداراز د اوکراین پاوز اعلان کړی چې د دې هیواد د هوایی مدافع سیستمونو پرون د روسیې له ویشتل شویو 1400 توغندیو څخه 14 یې شنډ کړي او ټولې 14 بې پیلوټه الوتکې نسکورې کړي دي. د روسیې دفاع وزارت د دې بریدونو په اړه چې په تیرو څو ورځو کې د دوهم ځل لپاره په پراخه کچه ترسره کیږي څه نه دي ویلي. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې روسي ځواکونو په تیرو څو میاشتو کې په منظم ډول د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو حملې کړې چې په نتیجه کې ملکي تاسیساتو او د خلکو کورونو ته هم سخت زیانونه اوښتي دي. اټکل کېږي چې په دې حملو کې به د اوکراین د برېښنا د تولید نیمایي ظرفیت له منځه تللی وي. د اوکراین بی پیلوټه الوتکو هم د ځوابي اقدام په ترڅ کې د روسیې په قلمرو کې دننه د پوځ د اړتیا وړ د انرژۍ تاسیسات پنخه کړي او تر ډیره یې د دې هیواد د تیلو د تولید تاسیساتو ته زیان اړولی دی. د روسیې دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد د هوایی دفاع سیستمونو د ازوف سمندرګي په فضا او په بریانسک او سمولنسک ښارونو کې د اوکراین 15 بی پیلوټ الوتکې ویشتلې او نسکوري کړې دي. خو د دفاع وزارت په بیان کې یادونه نه ده شوې چې د عملیاتو ځاني یا مالی زیانونه هم درلودل کنه. د اوکراین پوز د جمعې پر ورځ وویل د اوږد واټن ویشتونکو یرغلیزو درونونو یې د روسیې په قلمرو کې د تیلو پر څلورو تصفیه خونو او د رادار پر سیستم برید کړی. دا ادعا خپلواکو سرچینو تر اوسه نه ده تایید کړې.
له خبرونو ور اخوا
پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د شمالي وزیرستان پر ازمک سیمه کې پر ډیورند کرښه د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ په ملاتړ او د ناامنیو او هغه څه پر ضد چې د دې غورځنګ فعالان یې هدفي وژنې بولي پراخه اعتراضیه غونډه وکړه. تفصیل لبنو د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال عمر وزیر په راپور کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ رزمک جلسه کې د نامنۍ هدفي وژنو او وسلوالو د فعالیتونو ختمولو غوښتنه کړې. د غورځنګ مشرانو ویناو کې ویلي چې د غلطه نامنۍ وسلوالو زیات کاروایو کې عامه زورولې شي. پر دې جنگونو کې د پښتنو په سیمو کې خلک غزمن کیږي او قبایلي زیلې یو ځل بیا د جنگ میدان جوړولو هڅه روانه ده. جلسه تا وینا کې د غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې د پراخ پوځي عملیاتو په څنګه وسلوال بیا منظم شول. افغانستان سره خو په پوله ازغنتار لګیدلې، دلته هدفي عملیات هم روان دي خو بیا هم روزانه خلک وژل کیږي، د وسلوالو فعالیتونه زیاتیږي.
پاکستان ته څنګه کړه؟ هغه ته نه هغه ته چې وا حمله به وشي چاینا ته به وایي چینیانو ته چې تاسو ته خطر ده، مونږ ته ډالر راکړئ، د سیکورټي په نامه باندې پیسې اخلي. د ټوپکو سره نور سړیان په ورټیګ سره راشي، ولې د ډوډۍ ورکړی ده؟ خو سړیا په ډوډۍ کې هلمند ته نه پښه وړي، خو تا په ډیورن تار دې فراوان اولو ته دی
جلسه کې زرګونو پښمیر کې خلک جمع شوی ول چې د وزیرستانونو نه پرته د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مختلفو سیمو نه راغلي ول. ویناوالو د پښتنو په سیمو کې پر خپلو وسایلو د خپل اختیار غوښتنه کوله او د غلطه د امنیت ټینګښت باندې زور ورکولو. جلسه تا وینا کې د غورځنګ یو بل مخکښ او د پاکستان د پارلیمان په خوانی استازي علي وزیر وویل چې د ولز د تحفظ ذمہواري د ریاست پر غاړه ده، خو دلته په هدفي وژنو کې ککړو خلکو ته تحفظ حاصل ده. نو موړی په علماء کرامو هم غږ وکړ چې د امن لپاره مبارزه کې ورسره شریکه غږ پورته کړي. جلسه ته د غورځنګ یو بل مخکښ تاج ولی افریدی خپل وینا کې وویل چې د پښتنو سیمه له قدرتي وسایلو ډکې دي، خو ځوانان یې پر دې ملکونو کې مزدورۍ کړي، د نام نه یې سره مخ دي او د ترهګرۍ ضد جنگ کې زورول کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسې په اړه حکومت او فوز تازه رسمي بیان نه دی کړی. البته د نوم نشودلو په شرط فوزي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې فوز د غلطه امنیت ټینګ کړی. نو ځکه نن غورځنګ هم زرګونو خلک جمع کړي، دوی تور پورې کړ چې غورځنګ امن نه بلکې نامنی غواړي، وسلوالو ته لاره هواروي. خو پښتون ژغورنې غورځنګ تل داسې تورونه رد کړي او وایي چې پورم نه مبارزه کړي، پخپلو سیمو امن غواړي. د پاکستان حکومت هم پرون شپې د ازمه استحکام په نوم د نوي عملیاتو پیلولو فیصله کړې. د نېشنل اکشن پلان اپیکس کمیټې په غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ترهګرۍ ضد ازمه استحکام عملیاتو منظوري ورکړې. د دې وړاندې هم حکومت او فوز په وار وار ویلي چې وسله والو ضد یې هدفي عملیاتو ته دوام ورکړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په تیرو څو اونیو کې د کندهار سپین بولدک له لارې زرګونه افغان کډوال له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي. د طالبانو چارواکي وایي چې تر اختر وروسته یو بیا د کډوالو ستنېدنه زیاته شوي.
دا د کندهار په تختپل ولسوالۍ کې د انزرګي په نوم د کډوالو موقتی تمځای دی چې د پاکستان څخه راغلي کډوال پکې ثبت کیږي. دلته راغلي بیرته راستنیدونکي کډوال وایي په پاکستان کې د دوی ټوله شتمني اخیستل شوي او خالي لاس هیواد ته راستانه شوي دي چې هر ډول مرستو ته اړتیا لري.
پاکستان د ژوب زه پوره پاکستان پیدا شوی یم. دولت څه غواړي چې موږ سره ورور مرسته وکړي؟ د مهاجرو سره مهاجرینو سره د غریبانان اوس څه شی نه لري. دلته زما کار دي، نه مځکه لري، نه شی لري. په افغانستان کې یو ورځ د کرایې په سر کې کرایه سره یې متو نیولې، اوس د کرایې په سر کې الی.
زما نوم فضل الرحمن حاجي صاحب. پاکستان کې څلور څلوېښت پنځه څلوېښت کاله به ما هلته تېر کړي. د سر صاحب نو کرایې ډبلې شوې، نو موږ په تېر نور هلته نه کېدې په هېڅ رقم. پلس به ډېر څنګهولو اروازه بارسي ښکته کار کوي چې شلري څو ټیپ دی پاته دی.
غلام رسول یو بل کډوال دی چې تازه د خپلې کورنۍ سره د سپین بولدک لاري خپل هیوا تستون سوي. د ایدا کوي چې د پاکستاني ځواکونو لخوا تر دوه میاشتو زندانی کېدو وروسته یې هلته خپل ټوله شتمني پریښه او اوس تش لاسونه هیوا تراغلي.
چې وینم له ماته ول کارت راکه، ما چې خپل کارت را مزما د خو ماجر کارت دی مره ول چې ستاد د کارت خدا دوی مې شکر ټیم دی ختم شوی د کارت. نو ما ورته مال په د پنځل سره ماته وخ راکه چې زه خپل مال برته پورته کوم. ول نه غسنې تانه ته بوتل تانه کې شپش په تانه کې شنو ولم بیا ډېرې غازی خان ته بوتل. ډېرې غازی خان ته چې بوتل مالته برابر چلوي شپه هلته جیل راکې چې جیل راکې بیا جج را توول چې زه تاین دغه کوم بارډر پاس کوم دی. ما ورته ما ول بارډر خدا دی کارت نه ما پامل په پرین کې دی ما بارډر پاس کو زوردم بار به زخپل کور بزم ول نه هغه څنګه کې جج راتو دوباره یو نش بل په دغه جزاره باندې کار سزا.
په ورته وخت کې کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د ادارې د ثبت د کمیټې مسول مولوی حبیب الله وایي د کوچنی اختر وروسته یو ځل بیا د کډوالو راتګ زیات شوی او په دغه مده کې شاوخوا 15000 کورنۍ د سپین بولدک او چمن پر لار خپل هیواد ته استانه سوي دي.
کوچنی اختر رئیس تقریبا اروزه د ورځې کله یو سل شل کورنۍ راځي، کله یو سل دېرش کورنۍ راځي، کله اویا کورنۍ راځي. دا ګرد د ډیورنډ کرښه واخواته
د سرخاب د کیمپ څخه ډیر کورونه راکله چې دا غوسه ما خپل معلوماتونه وکړم مرته څنګه راځي دی ولالت مشغول باغات ترلود دوکانونه درلود هر چې کومه قبایل خلک دی یا د حکومت کم خلک شدي د پاکستاني د پاکستان د حکومت خلک ول دی مر په توپکان په مر په زور ونیول او مر نه دادګس خرابار کړو باغونه مرسه وګرځول حتی جایدادونه وو کم چا د کور اسباب وو یا د کور سامانونه وو د ټوله سره وګرځول
کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو مسولانی دا کوي چې د سپین بولدک لاري راستنیدونکو کډوالو ته د هوساینې او خدماتو د چمتووالي ترڅنګ ورسره بیلابیلې مرستې کیږي خو راغلي کډوال